موږ عموما د محل یو کلی زره غږونه ډرامه وړاندې کوو او همدارنګه د ډرامې پر موضوع بحث لرو. نو پام وکړئ، یو کلی زر غږونه ډرامې ته له یاده مباسئ چې وروسته ډرامې پر موضوع یوسف خان ځدران د کابل په سټوډیو کې له میلمه سره ژوندی بحث لري چې تاسو هم کولی شئ برخه پکې واخلئ. یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې د ښوونځي مدیران نفسې ته وایي د تقرر لپاره باید شرطنامه ولري. راځئ په دې برخه کې واورو چې همیرا ولې نازنین باندې په غوسه ده.
رحمت الله پلاره، هم دومره لرګي بس دی، نور مه ماتوه.
دا دومره لرګي څه کوې؟
تنور اچوم، زړه مې دی د ډوډۍ پخولو وروسته لږ د تناره کلچې پخې کړم.
ښه نو چې داسې ده، ښه ډېر لرګي به مات کړم.
زه به هم له دې وروسته هره ورځ کلچې پخې کړم.
ملنګ کاکا، پرېږده چې زه مات کړم.
ژوندی اوسه جانغه، تر اوسه چیرته وې؟ اوس چې خلاص شو نو راغلې؟
زه نه پوهېدم چې مات لرګي نشته. که نه لرګي ماتول څه سختي لري؟
ژبه دې ډېره اوږده شوې ده.
خدایا، ما خو کومه بده خبره هم نه ده کړې، سمه خبره هم پې بده لګېږي.
لکه مش ځان سره مه بونګېږه، دا عادت مې د هېڅ نه خوښېږي.
جانغه، ته ځه دوکان خلاص کړه، زه یو څو دقیقې وروسته درځم.
ښه سمه ده کاکا، ځم. هغه د دوکان کلی خو راکه.
ښه صبر، ها واخله. فام دی وی چې چاته په پوره او یا په تاوان سودا ورنکړې، زه یو ځل پټو یو خواته ځم، بیا درځم.
سمه ده کاکا، دې خدای په امان.
یا خو دې په سر کې راته مغزه پرې نه خوده.
اوخزي، دا ښې خبرې نه دي چې ته یې کوې.
بېخي لیونۍ شوې یمه، کاشکې زموږ روزګار خو ښه وای.
ښه، خدای مهربانه دی. خو سږ کال مې د ځمکې حاصل ته اندېښنه ده، ځکه کیمیاوي سره مې بېخي ورته وانخیسته.
په څه بدې اخیستې وای؟ یا څو غرانه چې تر سره و په هغې دن دوکان ګراو کړ.
هو، خبره هم داده خدیجې.
رښتیا د پټی کار څنګه شو؟ هغه هم ښه و، وریرونو د یو څو پیسې پکې پیدا کولې، خلکو هغه هم راباندې ودرولې.
بټۍ دې یاده کړه، دې بټۍ پیسې خو غنیمت وې. خو خدای دې زما ورور او ورېنداره وبخي، که هغوی ژوندي وای اوس به یې اولادونه پرې راټول وای.
جان، هغه خو زلمی هلک دی، لاړ دې شي او بل کار دې ځان ته پیدا کړي. کارونه خو کم نه دي، ته به تر څو ورته مړۍ په خوله کې ورکوې؟
د رحمت الله مورې، څنګه وکړو، مجبور یو. زه نو ولاړم د ځمکو خواته، بیا دوکان ته ځم. لس بجې شوې را باندې.
فرزانه لورې، چیرې ته راځه چې دا توشکې وباسو.
ښه مورې، درې درغلم.
هله زه ښه لورې چې ناوخته شو، اوس به دې پلار راشي.
مورې، شفقت هنداره مې داسې زما پلار ته په تمه ده چې څه وخت به راځي او څه به وایي.
خدای دې وکړي چې پلار دې د اسلام پاک له یو ښه زیری راوړي. دا دې در وایخله، پام کوه چې درنه په ځمکه ونه لویږي.
اخ مورې،
جار دې شم لورې.
څه کوې؟ سر دې راته ژوبل کړه.
پام مې شفقې ته شو، رانه ولویده.
زرمینه نیم څومره ځنډ وکړه، بېخي اندېښنه مې ډېره شوه ورته. په محکمه کې به څه شوي؟
اوس به راشي شفیقې، خدای مهربانه دی چې یو ښه زیری راوړي. در واخله بالغ فرزانې.
بیا یې راباندې ونه غورځوې مورې.
زه فرزانې لورې، ته دې درس ووایه، زه به دې له مور سره مرسته وکړم.
ښه تندارې، کورنۍ دنده مې پاتې وه.
هو لورې، زه سبق دې ووایه، تنداره دې شته.
ښه مورې.
واخله شفیقې، واخله دا توشکه، ته در واخله.
رایکه
هغه دې شکر دې فرزانې. پلار هغه ستړی مشې.
ستړی مشې نهیم وروره، بخیر اغلې.
خیر یوسی.
څنګه نهیم وروره، څه وشو؟ اسلام زوی مې له خیره خلاصېږي؟
ورېندارې، خلاص یې وګڼه له خیره، خو د قانون په اساس په اسلام باندې شپږ میاشتې قید راغی، ځکه چې هغه دې کار ته اړ ایستلی و. او په هغه نور اصلي قاچاقبرانو چې جابر، سیلانی او پرویز نومېده، هر یو باندې پنځلس کاله بند راغی.
کاشکې مې اسلام زوی خلاص شوی و. بیا هم شکر دی چې په کلونو زندانی نشو. او رښتیا هغو نورو درېو قاچاقبرانو باندې ولې دومره ډېر قید راغی؟
هغوی ډېر غټ قاچاقبران وو، اسلام یې په زور په دې جنجالو کې اخته کړی و.
خدای دې هغوی ووهي، دوی له خدایه نه ډارېدل چې زما په زوی دا بد بلا په زوره پلورل.
او بل جرم یې دا و چې هغوی په سارنوالۍ کې په اسلام ډزې کړې وې.
د شفیقۍ شکر به کوو چې اسلام د هغوی له جنجاله خلاص شو. دا شپږ میاشتې بالاخیره د سترګو په رپ کې تېرې شي.
نه نه زرمینې، په ما خو به دا شپږ میاشتې هم لکه شپږ کاله داسې تېر شي.
ادې، زه خو په ډېر روغبړ ستړی شوم. دا څومره خلک مې پوښتنې ته راغله؟
ګل محمد زویه، پوښتنې ته خو به دې خود خلک راځي، د کلي مرغانو لا دواب یې درته کولې.
هو، اوس ملک صاحب سمره ته غوسه و، ویلې تا د چا ونه منله او بس روان شوې. ښه ادې، ملنګ مې ونه لیده، یو ځل به زه دوکان ته ورشم.
سمه ده زویه، ورشه، خو چې د تلو راته وایې زړه مې پدراباشي زویه.
ادې، که ژوندی وم نور به هېڅکله د داسې سپېره سفر نیت ونه کړم.
زویه، کاشکې د هغه وخت زما خبره منلې وه. ګوره چې بیا داسې ونه کړې.
ادې، زوی دې داسې ورځې نه دي لیدلې چې بیا د تک شوق وکړي.
جرده شمه ګل محمده زویه، شکر چې په خیر راغلې. ډېره یادېدم زویه چې که بیا دې ونه ګورم.
ادې، ستا د دعا له برکته خدای له هر خطره وساتلم. کنه زموږ تر مخې ډېر کسان په اوبو کې ډوب شول، ورته کتل مو هېڅ موږ نه شوای کولی.
ای خدایه، څه جبر دی چې خلک خپله خاوره پرېږدي او ځان مرګ ته ورکوي.
رښتیا وایې مورې، زه به لاړ شم د ملنګ دکان خواته. چېکه ادې،
ودرېږه زویه، دا څه پیسې دي د سر خیرات کوم چې له کوره ووتلې، یو غریب ته یې ورکه.
رایکه لاړم.
ځه په مخه د ښه شه زویه.
خدای دې وکړي چې ملنګ دکان کې وي. ولی جانه، ولی جانه.
اوهو، سلام ګل محمده، ښه شو چې په خیر راغلې. چیرې روان یې؟
وعلیکم سلام، د ملنګ تر دکانه ځم. که رښتیا ووایم خپل دکان پسې ډېر خپه شوی یم.
ښه ګل محمده، کیسه وکړه چې څه دې وکړل او څه دې ولیدل.
څه ووایم ولی جانه، ډېرې سختې ورځې او شپې مې تېرې کړې.
زه ښه شو چې د مایانو خوراک نه شوې وروره.
نږدې و چې د مایانو خوراک شم، خو خدای وساتلم. هغه کسان چې له موږ سره وه له ماشومانو سره په اوبو کې ډوب شول، خو زه او یو ماشوم پولیسو وژغورلو.
یعنی چې ټول کسان ختم شول؟
هو، ډېر بد ساعت و. ای ولی جانه، پوهېږې دا انسانان د اوبو پر مخ داسې خواره واره پراته وه لکه مړه مایان.
لاسونه مې بیخي وشړېدل، دا کالي څومره ډېر دي.
د احمد پلاره، ته پام کوه چې دا سماوات ګل نشي، زه به دا ټیکری له تنابه واخلم.
زه بې غمه اوسه، نه ګل کېږي.
دا یې څه کړي ونجلۍ؟ تا د پلار کره جامې نه و مینځلې؟ همداسې کالي څوک مینځي؟ دا زما سپین ټیکری دې څه رقم مینځلی، بیخي تور ښکاري.
ترورې، ستا ټیکری مې په اول لاس کې ومینځه، رایکه چې له سره یې ومینځم.
در وایخله، ښه پاکې ومینځه.
ترورې، ګوره لاسونه مې بیخي وشړېدل، دا ځل کالي دومره ډېر و چې توبه.
که لاسونه دې شړېدلي دي په خپل ځای خو دي. زما زوی ته ګوره چې ستاسو له لاسه یې لاس پریک شو.
د احمد مورې، راځه چې اوبه ګرمې شوې.
درغلم ودرې چې دا سطل راوړم.
لږ زر شه، سطل دی خو که چې اوبه پکې واچوم. اوه ښځې، تر هغې ورځې دې دعاوې کولې چې نازنینه دې انګور شي، اوس نو بیا ولې داسې کته و پورته خبرې ورته کوې؟ کار کې خود هر چا نه خطا کېږي.
وای د احمد پلاره، ما څه ویلي؟ اوس هم خوشحاله یم چې نازنینم انګور شوه، خو چرایا چی چې احمد زوی مې د دې د پلار له لاسه په یوه لاس شو، بس ماغزه مې ورته را واوړي.
لږ لرې شه ښځې، چې ونه سوځې. د هغې څه ګناه ده؟ پخوانۍ خبرې هېرې که، پرېږده چې احمد او نازنینه خوشحاله ژوند وکړي.
نازنینه زما اولاد غوندې ده، زه د ښېګڼې لپاره وایم چې سم کار زده کړي. صبره، تغه چل لرګی راکړه چې سم اواد کې واچوم.
درواخله، دا خو ښه کار دی چې پوهې کې، خو په سمه توګه نه ده چې ورباندې په قار شي او په ټکې پې وکړي.
ښه سمه ده. نازنینې کالی او کش نه غواړي؟
نه ترورې، لا تر اوسه پاک شوي نه دي، یو قف بلام غواړي.
د احمد پلاره، خبرې چې نفیسه مکتب کې معلمه شوو که نه؟
پرون مې غوث الدین په جومات کې ولیده، پوښتنه مې وکړه، ویلې چې ښځه یې خپلو کارونو پسې ګرځي.
ښه نو، له دې معلومیږي چې نفیسې ته اجازه ورکړه. په خدای څومره خوشحاله شوم.
دادی، که ته باسواده وای اوس به ته معلومه وای، بیا به نو هغه وخت دوران ستا وای.
ښه نو، ملنډې مه راباندې وهه، چې بیا زما د زرلخت کورس کې درس وایم، بیا به ګورې چې معلومه به شما و که نه.
ما خو وخته درته ویلي وو چې زه درس ووایه، خو ته خپله نه ځې. اوس نو غوث الدین د کلي ټولو نارینهو ته جرأت ورکړه، زه به هم درته اجازه درکړم چې معلومه شې.
ترورې، له ګرمې اوبه راکوې؟
در وړمې، ودرې چې لږ لرګي سماوات کې واچوم.
بله، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې نن د یو کلی زر غږونو ډرامې 149 برخه واورېده، او تر 9 بجو پورې د ډرامې اړوند اوسنۍ خپرونې ته مو بیا زه یوسف زدران هرکلی کوم. یتیمان او ماشومان هر چیرې د رحم وړ دي. په جګړو کې ښکېل او په تیره بیا د افغانستان په څیر په بېوزله ټولنه کې په دوی د رحم لاس راښکل لویه مهرباني ګڼل کېږي. افغانستان د ډېرو جګړو په درلودلو ممکن د نورو هېوادونو څخه لکه د نورو برخو په څیر د یتیمانو په ډېرو شمېرو هم مخکښ وي، خو په دې تر اوسه کومه اداره کره شمېره نه لري. له دې ورهاخوا زموږ او تاسې مسؤلیت څه دی؟ د هغو یتیمانو حقونو ته پاملرنه چې یا زموږ او تاسې تر لاس لاندې دي او یا زموږ په چاپېریال کې. نو په نننۍ خپرونه کې د کابل د علماو شورا له رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی سره په همدې موضوع، یعنې د یتیمانو په حقونو غږېږو. مولوي صاحب، ډېره زیاته مننه چې په بوختو وختونو کې موږ ته وخت راکړئ. اورېدونکو ته مو وخت راغئ، په خیر راغلئ، ستړي مه شئ.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته.
مهرباني. درنو اورېدونکو، د موضوع په اړه ستاسې پوښتنې او نظرونه په 0999203545 او 0923255 شمېرو مستقیم اخلو، که غواړئ غږ راته پرېږدئ 0906901 شمېرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ. مولوي صاحب، ښه ده چې له همدې ځایه پیل کړو، تر څو اورېدونکو هم ښه پوه شي یتیمان اصلا څوک دي او تر څو کلنۍ پورې دوی یتیمان ګڼل کېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. یتیم هغه چا ته ویل کېږي چې هغه مخکې له بلوغت نه خپل پلار له لاسه ورکړي. هغه ماشوم ته یتیم ویل کېږي، او کله چې دی بلوغت ته ورسېږي، بالغ شي، هغه له دورې د یتیمیت نه خلاص شو، په شریعت کې هغه خپل مسؤلیتونه په غاړه اخیستی شي او خپلې وظیفې انجامولی شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی، وایي فرمای چې څوک په خپل کور کې، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کوم کس د کوم مسلمان یتیم بچی لره خوراک سکاک وغیرہ ضرورتو کې یو ځای کوي، تر دې چې هغه خود کفیل شي، یعنی بالغ شي، نو الله رب العزت یقینا جنت د هغه د پاره واجب فرمایي، مگر دا چې هغه یو داسې کار وکړي چې د هغه مغفرت نه کیږي. رواه احمد. د دې حدیث نه دا معلومه شوه چې کوم انسان د یتیم د مال حفاظت کوي تر هغې پورې چې هغه بالغ شي او د خپل مال حفاظت کولی شي، نو بیا هغه ته د هغه مال سپاري، نو الله رب العزت دغه کس ته جنت ورکوي. مګر که دی دنه داسې یو غټه ګناه وشي چې هغه باندې الله رب العزت له دنه ناراضه وي، بغیر لغن الله رب العزت دته جنت ور کوي چې د یتیم کفالت کوي تر بلوغت پورې چې بالغ شغه عاقل شوه
اند یخونو ترازو بیا ډیر سم کې دام ریواز چې مور مړ کیغه ته یتیم ملک مت اسو پلار قید کو د کوم څه توفیر شته
توفیر شته په دې کې ځکه پلار په اولاد باندې ډیر زیات مهربانه پدی وی چې همیشه د نفقې د راوړلو ذریعہ چې ده هغه پلار دی او اکثریت میندې هم د سوي چې هغه تعلیم یافته وي پلار نه وي بیا هغه ورته نفقه راوړي نو مور پلار دواړه یو شان دي خو اکثریت کله چې پلار نه وي مور په ډیرو زیاتو مشکلاتو کې او که چېرته پلار ژوندی وي نو پلار طبعا بل واده کوي نو په بل واده کې بیا د هغه ماشومانو اکثریت خیال ساتي داسې شته دي مونږ جامعه کې وینو لیدلی مو دي نو هغه یتیم چې نسبتا پلار سره ډیر مشکلات سره مخامخ کیږي لمیندو سره دومره مشکلات کې نه وي
همداسې ده اوردونکو هم لرو لومړنی اوردونکو توخی اخلو له زابل نه زموږ سره اړیکه نیولې توخی صاحب ډیر په خیر راغلی ستړي مشئ
په خیر وو چې سوراز درته غواړم تا او استاد محترم مېرمن او ټول اوریدونکو په خپل نوم یې د سلامونه وړاندې کوم
نن خیر اوسې په خیر راغلې
دا ستاسو نن د اعتمادو په حق له خبرونه ځانګړې کړې ده موږ به هم یو پښتنه یا څه نظر کوم واقعا چې اعتماد ډېر د رحم او د وسیلې وړ دی او په شریعت او په قران کریم کې په دې کې وار ذکر او یادونه شوې ده نو رښتیا هم پر اعتمادو باندې باید موږ وسیله وکړو او د اقوانو خرو او له محترم مولوی صاحب ځخه مې دا پوښتنه ده چې په وضوح صورت کې بسم الله الرحمن الرحیم فاطمه فلا تقهر دا خو د آیات کریمه ده امر د تاسو پر اعتمادو باندې قهر م کوي نو کوم ځای چې آیات کریمه راځي د هغه اتصال یا امر ځای کول نه او قهر دې څوک پر اعتماد باندې وکړي آیا دا ګناه کبیره ده که نه ده او بل د ځخه دا پوښتنه لرم که چیرې ښځه د یتیمانو دپاره وسي جوړېدلی شي او که نشي جوړېدلی او د علماو سره او د یتیمانو دپاره څه خدمتونه ترسره کړي دي دا زما
پوښتنې نظر او پوښتنه م واخېسته خیر اوسې مولوي صاحب یاداشت کړه اتمن درته ځواب درکړي او بل اوریدونکی م اخلو بیرته تاسو ته راځو مهرباني تاسو له کوم ځای نه اړیکه نیولې او نظر یا پوښتنه که لرئ بلې ستاسو اړیکه زموږ سره اوس وصل ده مستقیمه خبرې کولی شئ
السلام علیکم زدرام صاحب سلام تاسو تاسو نو ملمن مولوی صاحب
وعلیکم السلام نبی الله ستړی مشه جوړ بخیر خیر راغلی ان شاء الله
ډیر زیات مننه ته خیر او چې مننه کوم زدرام صاحب نبی الله د زابل له د غنده بن سره د شیګانه کې چې دوم چې نبی الله تاسو باندې غزنی نه در سره پټه
مرکم
یو پښتنه ته
مهرباني
مولوی صاحب مننه مولوی صاحب محترم نه همدا پښتنه د مولوی صاحب اوس وخت نه ډیرای همدا چې خلک لیدلی دي د یو ک یو څوک مرسي شهیدي د هغه واړه یتیمان بچان پاتې شي د هغه میرمن پاتې شي د هغه مال او زمین ځکه پاتې شي نو د یتیمانو له مور سره یو بل څوک راولاړېږي هغه په خپله خوښه ورسره واده د دغه یتیمانو بچانو له مور سره هغه چا ته واده وکړي خدایه سړی همهغه کور ته ورځي په دې خاطر ورځي چې هلته ده زنین دا عملته ورزی هغه سوای هغه ته دغه میرمنو دغه سوای هم دغه د یتیمانو پنځکه په مال ور سره گزاره کوي د هغو هغه څه هغه خوري د هغو د کور شی مې خوري هغه ورته څنګه یو روادي کنه روا مننه نه کوم خدای ته
هم چې مولوی صاحب اخی سي دواړه پښتنې مولوی صاحب ډيري کې نه اوردون کې د نظرونو په ځای پښتنې لري ځکه موضوع مهمه ده اوردون کې ته بیا ورسته ورسو مولوی صاحب مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم اوله پښتنه د توخی صاحب و لزابل ولایت څخه دی یتیم دی مال و عمل یتیم فلا تقهر چې الله رب العزت په قران عظیم شان کې آیت نازل کړی ده داسې نور آیتونه راغلي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا سوره النساء کې راغلي ده الله رب العزت په دې آیت کې فرمایي به شک هغه کسان چې یتیمان دي مالونه یې فظلم سره خوري دوی په خپلو خېټو کې اور اچوي نو دا چې آیاتونه نور هم ستدي لدی معلومیږي چې د یتیم مال خوړل د ګناه کبیره ده او کبیره گناه ډیر لوی گناه وی او بل دا چې د دې انسان حق خوړل دي او دغه گناه په توبې سره هم نه معاف کیږي تر دې چې هغه یتیم په خپل ورته عفو ونه کی نو د یتیم نه به عفو اخلي کله چې هغه بالغ شي که عفو ورته وکړه بخنه ورته وکړله نو دغه انسان غاړه خلاصيږي او که بخنه ورته ونه کړله نو دای به حق ادا کوي ځکه دا دې بنده حق دی او الله رب العزت چې گناه کبیره بخي هغه هغه گناهونه کبیره بخي چې دی الله رب العزت په حقوقو کې وي حقوق الله کې نه حقوق العباد کې دا حقوق العباد دي نو د حقوق العبادو په گناه کبیره کې هغه وخت گناه معاف کیږي الله رب العزت خپل حق ورته بخي لیکن بنده حق هغه وخت بخي چې کله بنده خپل عفو ورته وکي
مهرباني
نو بیا الله رب العزت دی په گناه کې نه نشي او نبی الله ورور چې لزابل ولایت خو اوس یې له غزنی نه ټلیفون کړی و هغه هم داسې یو پوښتنه وکړله چې له یو مور سره بل کس واده کوي او له هغې سره څو ماشومان وي او د هغې هغه میراث کې دغه کس مستقیما مداخله کوي او له هغې نه یې خوري دا ظلم دی الله رب العزت او دی الله پیغمبر دا منع کړی ده دا د تراوا نه دي چې دی تر نه وخوري اما هغه حق چې د مور دی چې ترکه ورته وایي هشتکې ورته وایي څوک ورته اتمه حصه وایي چې د مور په حق کې له میراث ورته پاتې دی له میړه نه له هغې نه دی کولی شي چې استفاده وکړي هم د ښځې په رضاعیت باندې چې هغه راضي وي ورسره نور د یتیمانو حق خوړل درته ظلم دی او ناروا
او په حق باندې کافي وغږېدو مولي صاحب بل هم چې د یتیمان پاتې کېږي تا مخکې مویل بلوغ نه مخکې وي واړه وي د هغوی په پالنه باندې څومره ټینګار شوی چې هغوی څنګه وپالل شي
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قسم دی په هغه ذات چې زه نبی پیدا کړی یم چې د قیامت په ورځ به هغه چاته عذاب نه ورکوي چې په یتیم باندې رحم کوي او له هغه سره نرمې خبرې کوي د هغه په یتیمۍ او کمزوري باندې رحم کوي نزهت المجالس دا حدیث روایت کړی دی البته هغه احادیث چې ضعیف وي هغه هم په فضایلو کې د شریعت له نگاهنه درست وي نور احادیث هم ډیر زیات دي د یتیم په کفالت او په فالنه کې دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مسلمانانو په کورونو کې هغه کور ډیر ښه دی چې له یتیم سره ښه رویه کوي او د مسلمانانو په کورونو کې ډیر بد کور هغه کور دی چې له یتیم سره خراب سلوک کوي نو د یتیم پالنه د دې لپاره هم شریعت ځان ته حد حدود ټاکلی دي چې کله انسان د یتیم پالنه کوي نو ډیر زیات به کوشش کوي چې د هغه مال په خپل مال کې شریک نه کی ځکه انسان روزي هر وخت الله رب العزت انسان ته ورکوي نو ولې یو یتیم یا دوه یتیمانو یا درې یتیمانو مال خوري اما شریعت دا جواز ورته ورکوي چې په اندازه د لګښت مصرف دی هغه کولی شي چې مال مصرف کې په مشترک کور کې خو ډیر کم به داسې کسان پیدا شي چې په افغانستان کې هغه د یتیمانو مال ونه خوري
ډیر زیاته مهرباني مولوی صاحب د پکتیا په طرف زو بل اردن کې خلو سمی الله حلیمی تندر زمونږ سره پاړی کې کړی مهرباني تندر صاحب ښه راغلی
الو السلام علیکم سمی الله حلیمی تندر د پکتیا ولایت څنګه نه ولا سلام خبرې کوم یوسف خان زه دران صاحب تاسو سره مننه ملما تا زه ډیر ټول همکاران ته او بیا اردن کې سلام نه وړاندې کوم
مولوی
صاحب ته هم پسند دا ده چې یو یتیم چې دی هغه څومره حقوق لري په خپل کورنۍ باندې تر څومره مدې پورې باید ورسره ووسي آیا د ده حقوق ځینې طرف لاندې کېږي آیا په دې باره کې تاسو خپل نظر څرګند کړئ نو ډېره مهرباني به وي بل موضوع مو ډېره خپلې موضوع ټاکلی ده ډېره مننه
مننه تندر صاحب مننه ستاسو له اړیکې نه بل اردونکي ما خپل وروستۍ اړیکې وي ممکن وروستۍ اردونکي وي ممکن خاده اردونکي اړیکه شلېدلې ده مهرباني مولوی صاحب
سمیع الله وروره ډېره ښه پوښتنه دې وکړله شریعت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې مې حدیث ویلې حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمائی دی یتیم په مال کې دی یتیم یعنی تر وخت پورې چې د خپل خپل کفیل کیږي یعنی کله چې یتیم بالغ شو دا خو شریعت ورته حدود ټاکلی دي که عاقل وو پوهېده چې خپل مال نشي ضایع کولی او خپل مال نه ضایع کوي هوښیار وو موږ داسې یتیمان لرو چې هغه ډیر هوښیار وي او ډیر زیرک وي هغې د خپل مال سره فرستي کولی شي نو کوی شي چې هغې جدا ژوند اختیار کړي له مور سره او کچر ته د پویږي چې یاره دغه ماشوم چې اوس بالغ شوی ده بیا هم تعلیم نه لري سواد نشته دی او دغه رنګ د خپل مال د حفاظت زمينه هم نشته وسره نو بیا هغه ته باید ورثه حق ورنکي
څوک لمړی توپ لري چې بیا هغه وساتي ترونه کا
ترونه لمړی توپ لري ماماګان لمړی توپ لري چې هغه وساتي دغه کفالت کې تر دې چې هغه خود مختار شي او خپل کفالت په غاړه واخیستل شي نو لمړی توپونه تر ټولو نه لمړی توپ هغه ماماګان لري ځکه ماماګان ډیر مترحم وي نو مونږ او تاسو په ټولنه کې ترونه ډیر دغه کې خو ترونه اکثریت ظلم کوي نو کچیر ته تر ظالم نه وي ظلم نه پیبانی کوي بیا دی یو کور دی بیا نو حق اولیت تر دی
یا ورسته اوریدونکو اخلو چې منتظر پاتې شوی دی ورڅخه بخنم غواړو مهرباني تاسو منتظر پاتې شوی کا خپل نظر یې پوښتنه مننه وعلیکم السلام مهرباني
انعت الله كنا ولا حد توقيع لسالي تخفلها البتاع ولا حد تخفلها
ميرباني انعت الله
هذا انت يبقتنا مذا هذا مليس صاحبنا شكلا في الكور كي يتيم يو يتيم بلا وفات شو اپا شريكة كوراني كي دي نور ورون اسرائي بدي يتيم مال كب دي شريك دو كي استعمال شنو سبناخ منا لري
فکر کوم ولې سم مخکې ویلې مننه بیا هم ساسو اړیکې نه تر اندازې قدر استعمالول شم دا سم ولې سم تاسو دا سم
ما مخکې د نبی علی صلی الله علیه وسلم حدیث او فرمایو کې تشریم دا و چې هغه یتیم چې په کور کې وي او د هغه مال په اندازې ضرورت چې دغه ضرورت پوره کیږي پانی هغه مال دی مشترک استعمالول شي او د شنی اکثریت کورنۍ د شلي لکه موږ د جهاد په دوران کې ولیدل شي د یتیم په نوم به کتابچه جوړه کړي او مال به ټول دی خوړه دغه رنګ په افغانستان کې چې څنګه پلار مړ شي د یتیم په حق کې اول ظلم دا دی چې پلار یې لا په تخته باندې پروت وي ترونه جګ شي لاړ شي پیسې په سود باندې واخلي د سقاط کوي د خیرات کوي او دنه په میراث کې هیڅ هم نه پاتې نو سقاط وغیره خیرات دا شریعت کې ستدي خو په هغه اندازه چې کله دی خپل مال د خپل مال چښتن وي نو دا نه چې ته لاړ شه په سود باندې واخله یا په اطرافو کې غوی یا لالې فاوله باندې غټ خیرات دا ټول ناروازي
تاسو په همدې ټولنه کې څومره په دې برخه کې تر خلکو غږ رسولی او کوم هغه څه دي چې نه مراتېږي د یتیمانو په برخه کې تاسو هم ځوروي ټول خلک ځوروي
زه چې ځورېږم همیشه د یتیمانو په حق کې په دې ځورېږم چې په افغانستان کې زموږ په ټولنه کې او موږ د منابرو له لارې د غونډو له لارې نه همیشه دا شیان رسولي دي خلکو غوږونو ته نو ډیر زیات مدا ځوروي چې د یتیم د مال حفاظت نه کیږي او هغه داسې خوړل کیږي لکه خپل مال او یتیمانان غریبانان بیا د دروازو د جماعت په دروازه کې ولاړ وي مور یې ولاړ وي خویندې یې ولاړ وي او خیرات غواړي ماما خیرات راکه کاکا خیرات راکه هغه په دې سبب باندې چې پلار یې مړ وي په تخته پروت وي نو دوی وخته پیسې ورته په سود باندې اخیستي هغه پسې خیرات
نور یې هم قرضداره کړي
نور یې هم قرضداره کړي نو بیا دوی پرېږدي او د دوی خو میراث نه ورکوي نه ورکوي